کارم دا و چې زی باید کنسرت ورسوم نو ما ډیر تنظیمونه ولیکل او هغه مختلف شکلونو کې دي. نو په دې اساس زه د ازادۍ راډیو هم مشکور یم، پوروړی یم. دغه د راډیو پروګرام د ازادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب شوي دي چې زما مختلف قسم کې تنظیمونه خلق کوم او ټولنې ته وړاندې کوم. ډیرو خلکو زما تنظیمونه د راډیو له لارې اورېدلي، خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني. نو اوس مې هدف دا ده چې دغه تنظیمونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره شوي دي، د پروګرامونو له لارې خپاره شوي دي، دا راټول کړم او د مجموع په شکل یې هېوادوالو لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې کې تقریبا یو علاوه د څلورو مجموع چې چاپ شوي دي، پنځه مجموعې نورې تر چاپ لاندې دي. او که ژوندی وم او تاسو سره، نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د تنظیمونو مجموعې ډېرې سي،
یعنی پنځه لس به نور هم چاپوئ.
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو. هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده را کړې ده چې تاسو څومره ولرئ مونږ یې چاپو، هغوی د چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کړم، سره منظم یې کړم او ور یې کړم.
ننګیار صاحب، یو عمر مو د طنز تجربې وکړې، په مجموع کې یو څه راته ووایاست. دغه نن سبا چې کوم څه د طنز په نوم باندې لیکل کېږي، دا څنګه دي ستاسو له نظره؟ طنز ته څومره ورته دي، طنزونه دي نه دي؟ څه نظر مو ده د طنز په حیثه کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وکړي؟ د طنز په لیکلو کې په مجموع کې کوم ټکي ډیر مهم دي؟
د طنز خو خلک مختلف تعریفونه کوي. خودمو په نظر باندې طنز څه ده؟ دا د انتقاد یو ډیره ښه وسیله ده او یو ډیره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره. دا د جامعې، د ټولنې، د خلکو د ناخوالو، د مشکلاتو، د دردونو د اظهارولو دپاره یو ډېره ښه وسیله ده طنز. مخکې چې کوم طنزونه مونږ د راډیو افغانستان اورېدل، په هغه وخت کې مونږ یوه راډیو وه، په هغه وخت کې هم دغه طنزونه ډېر وو. خو هلته یو مشکل پکې و چې همیشه به طنز په ضعیفه سړی کېده، په مامور، په چاپلاسي، په تاویلدار. مونږه ما خپله کوشش وکړو د هغه ورځې نه چې ما په ازادۍ راډیو کې د ګوړې اچار تر نامه لاندې خپرونه شروع کړه، او یا دغه نه مخکې ما چې کوم تنظیمونه لیکلي دي په پېښور کې، هغه په غټانو باندې، حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما تنظیمونه کړي. تاسو کولای شئ پوه صاحب نصب مجموعه کې هغه ولولئ. دا د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکړم چې یعنی طنز خاص دی ضعیفو خلکو دپاره ده. نه، ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده، او اصلاح باید له پاسه را شروع شي. تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کړې، د هغه مامور نه اصلاح کړي. په طنز کې توهین د اشخاصو، د سازمانونو، د قومونو، زما له نظره دا یو مردود عمل ده، دا ډېر بد کار ده. تاسو ویل چې اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د راډیوګانو نه کېږي، ډېر ښه طنزونه هم شته، خو زیاتره د توهین شکل لري. خلک غواړي د دغې لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بدې سیږي، او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري، نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کی، د خلکو لپاره په مخ کې سپک کی، تحقیر کی، نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي. یو قسم دوی ورته طنز وایي، خو زه هغه ته کنځل او تحقیر سپکول وایم.
ډیره مننه ننګیار صاحب، کور مو ده.
تشکر تاسو نوم ډیره زیاته مننه. خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی. نوموړی هغه شعر ښه ګڼي چې ښه پیغام ولري. تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه اوسي، ټولنې ته ستونزې راولاړولی سي. تاسو یې له داود تپان سره مرکه واورئ. تګی نورې ډېرې خبرې هم لري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن په پکتیا کې ځوان تان او کوم رشایر را سره ناست دی. له ده سره خبرې کوو، د ده د زړه خواله به واورو، د ده د شاعرۍ په اړه به ورسره وغږیږو. که څه هم دی له عمره کم دی، خو شاعري پخه ده. په یو بیت کې وایي: زه په جهان تږی پیدا کړمه، دا زما له بخته ده اوبه اوبه. نو د اوبه اوبه شاعر ځان را معرفي کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن تږی یم، د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
د خپل عمر په اړه په اول سر کې راته ووایه، ځکه اورېدونکو سره به دا تلوسۍ چې د غږ نه مشر ښکارې ولې د رنګ نه کشر.
30 کلن یم.
شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
شاعري ته د زیات شوق او علاقې له مخې، زیات د شعر د کتاب د مطالعې وجه وه چې شاعري ته مې مخه کړه. زیات شوق مې لاره. په اوله وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډېر مطالعه کړ، ډېر نو متاثر سوما چې شپږم ټولګي کې وم. شعر مې ولیکه، لومړی شعر مې استاد ته لیکلی و، له هغې راهیسې مې شاعري پیل کړله.
ولې د شعر نه متاثر سوې؟
د رحمان بابا شاعري به تاسو ته خپله معلومه وي چې ډېره یو صوفیانه شاعري ده، او داسې یو څه کې بیان کړي دي چې هغه یو پیړۍ وروسته هم امکان لري وچلیږي. چې داسې یو صوفیانه شاعري ده چې هېڅ هېڅ لاری نه بندېږي، او روانه شاعري ده. یو بیت ده چې هره ونه خپل خپل میوه نیسي، په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده.
خپل داسې شعر ولیکه، څه احساس دې کوم؟
اوله کې خو په شعر نه پیدلم، ځکه چې دومره ورسره بلد نه وم، شعر مې لیکلی نه و. بیا هغه وخت کې مې صرف یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و، نو هغې له مخې داسې و. هغه پخوانی کتاب و، غزل نه و په لیکل شوی، نوم یې نه و ورکړی، رباعي ته یې نوم نه و ورکړی، څلوریزو ته یې نوم نه وی ورکړی. نو ما په هغه پله باندې چې په سیلابم سم نه پوهېدم، خو بیا هم هغه شعر مې چې ډېر مطالعه کوو، پوهېدم چې دا شعر باید دومره سي او دومره به وي. نو داسې په دا سیلابو یې هم نه پوهېدم. هغه چې زیات مې مطالعه کړ، د هغه له وجه وه چې هغه رقم ته شعر مې ولیکه.
اوس یو غزل د اورېدونکو د ذوق خړوبېدو لپاره راته ولوله.
څه بیتونه و چې: زمانه وه د رڼو اوبو چینه وه، زمانه وه د رڼو اوبو چینه وه، که رخسارې وه د زرو کنډولۍ وه، که هغه وه د رڼو اوبو چینه وه، په ګریوان مې شوله توی، بدن مې یخ شو، اوښکه څه وه د رڼو اوبو چینه وه، تږی نه وم تږی نه وم تږی شومه، ښایسته وه د رڼو اوبو چینه وه.
اوس په شعر کې مطالعه څومره خوند درکوي، یا څومره مطالعه لري د شعر د ښه کېدو لپاره؟
که درته یم چې د درسي کتابونه مې هم زیات دي، خو بیا هم ورسره ورسره د شعر مطالعه زیاته لرمه. په اوس مهال کې د پسرلي صاحب کتاب ګورمه، او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کومه، او دا رقم ته د ناګار صاحب او د نور داسې تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کومه، چې په هغې کې زه غواړم چې خپل شعر مې لا هم ښه شي. ښه خو نه ده، خو باید هر یو نفر کوشش وکړي، شاعر کوشش وکړي تر څو د خپل شعر د ښه کېدو دپاره ښه ښه کتابونه مطالعه کړي، د ښه استادانو د ښه شاعرانو کتابونه وګوري.
څه ډول شعرونه خوند درکوي یا خپله لیکي؟
خپله لا نه یم ورته رسېدلی، خو ماته بس صوفیانه شاعري وي ډېر خوند راکوي.
ته خپله شاعري کوې؟ څه ډول شاعري کوې؟
اوس خو بس زه داسې روانه شاعري کوم داسې، خو انشاءالله ځینې وروسته به زیات زیات کوشش کوم تر څو داسې یو شاعري وکړم چې په هغه کې یو څه موجود وي او خلک پند تر واخلي. کوشش کوم چې داسې په چوکاټ کې شاعري وکړم، او داسې ښه شاعري چې لکه ښه ښو استادانو چې کړی دی، ما به تل دا کوشش وي چې ښه شاعري وکړم انشاءالله.
ته وایې د تاثر په اساس باندې شعر لیکل کېږي، داسې یو شعر سي تاثر دې اخیستی او شعر دې لیکلی؟
نه، زمو چې ما خوبونو ته پرېږدي نه، ستا خوږې سترګې ګورګورې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې، او تا رازونه مې پشا کړې د زړونو انځورګرې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې، زمانې زه در په در کړم زړه زما دې وینې وینې، نه زه تا کله لیدی شم نه ته ما وینې شیرینې، هېڅ زړه سوی په چا کې نشته دلته زړونه دې ډبرې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې. زده یو بنده تابع ام لژوندون تخستومان يم زما هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران يم زما زړه بازي نیولې د یو چا سترګې ښکارګره بس راځک شمه وایم زده نیم شپې سندره دا یو څه کړه راته دی
مننه ته د نیم شپې سندره وایې اوریدونکي به دا هیله هم لري چې په دې وپوهیږي د شعر لیکل سخت دي که آسان
د شعر لیکل آسان زیات مطالعه چې څوک کوي هغه ته اطمن آسانه دي خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسؤلیت هم غواړي او باید سړی ارزونه هم وکړي په یو نگاه سخت دي په یو نگاه آسانه دي چې هر څوک هم شعر لیکی شي خو مهم د خلکو پوهه پوهونه ده مهمه چې خلک په پوه شي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسو اوس ماته دا ووایئ چې د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت باید څه ډول واوسي
د شعر پیغامونه زما په نظر خو پسرلی صاحب ښه پیغامونه راوړي دي لکه اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام وي کې دغه ته یو ښه شعر لیسو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هر ونه خپل خپله میوه نیسي په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده داسې یو پیغام راوړل د ښه شعر ما بېلګه ده
ته خپله هم په شعر کې داسې کوشش کوې چې یو څه پیغام ورسې
زیاتره مې دغه کوشش کړی دی انشاءالله
ځینې بیتونه راته ویلی سي د بېلګې په ډول
داسې به په یاد نه وي راته لاس په غوږ کېږدي ټپې سندرې وایي له یو شپون سره رمې سندرې وایي کلیوال خلک په دې زما خوښېږي کلیوال خلک خوږې سندرې وایي یو چا ټول محفل ته وویل چې ما ولې تګی هم جګ شي د شپې سندرې وایي نو داسې کې دغه کې داسې زه خاص پیغام هم نه لرم خو دما دپاره به ښه پیغام وکړي خو ما تاسو ته وویل ښه شعر هغه شعر ده چې اورېدونکی سړی پوه کړي که نه
څوک ولې شعر کېږي
خو مخکې مې وویل چې دما زه خپله درته یم دما علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي ته خو اوس پورې اتلس کلن هم نه مین شوی
نه اوس په مین یم ولې نه خو مینه زه د کتاب سره کوم د مور او پلار سره مینه لرم نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه مینه خو هر څوک د کتاب سره هم اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري زیاتره د خدای سره مینه لري د کتاب سره مینه د وطن سره مینه د وطن مینه ده چې زیاتره خلک یې شاعران کړي دي لکه ملنګ جان او داسې نور
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یو ولوړه زه څېړه یو یار چینار څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار لاندې شرابي چینه پاس ولاړ خمار چینار او سیوری د حمزه بابا ونه د ناګار چینار او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار
مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
نه پوهیږم د پخوا وختونو ښکاري ولې لږ کار لاس اخیستی وو وږمه جبارخیل راغلی همدا نقل ورسره دی دا وایي خورا ښه پیغام لري راځئ ورته غوږ بشو
زنگل دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د هغې غوښه خوړله او د هغې واسطه به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده د به یوازې هغه وخت کار کاوه چې وږی به و د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي دغه وخت یې یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده د وسله راوچه تکړه چې وی ویلې خو بیرته یې کیښودم. د هغې ویشتل بې ځایه ورښکاره شول، ځکه ویشتل شوې یږه لاندې ژورې درې ته لوېده، د ته په لاس نه ورتلله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نرۍ لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نرۍ لاره خو یوازې یوه یږه تېرېدای شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي. ښکاري له ځانه سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي. وسله یې راوچته کړه، خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یږې ډېرې وار خطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یږې روانې وې او هغه شېبه رانږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله. هغه شېبه راورسېده، یږې یو بل ته مخامخ ودرېدې، وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه یږه څملاسته او وړه یږه ورڅخه واوښته. د وړې له تېرېده وروسته غټه راپاڅېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ. له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ. دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله، خو د ښکار لپاره نه، بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره، چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. که به یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی، مرسته یې ورسره کوله، نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی. خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادب پوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د عمله خپله خبره کږه کړي وي، نیغه یې وکړي. خو سمبول، د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لشعور سره اړیکه لري او لشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نه شي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغسې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره، د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګولي وجه دا نه وي چې یا شاعر ډارېږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هر هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو څلوی کې د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکي تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1380 یا د 19مې پېړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه په اوج کې وو. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، د نورو په ادبیاتو کې یا د نوو شاعرانو دپاره مهم نه وو او د هغوی ذوقونه نشول تخنولی. په همدې وجه د ملارمې، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غضنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړي دي، او په هغې کې دا ثبوت کړي چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه دی، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لشوري پیخو یا د لشوري تجربه دی بیان لپاره یو ظرف ته چې شاعران او عارفان په ژبه کې رمستکوي او هغه تجربه ور باندې بیانوي. بل خبره دا ده چې سیمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي، ځینې خلک د استعاري سره غلطوي او ځینې د تمثیل سره او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سیمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. مونږ وایو چې نو دا تصویر نو استعاري تصویر دی، خو په سیمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غائب اړخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بلې دپاره ټاکل شوې وي، خو په سیمبول کې خپله د سیمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوې وي. یعنې استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سیمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوې وي. بله دا چې په استعاره کې د تصویر دواړه اړخونه تشبیهي وي. مثلا مونږ د زړه په ځای سور سات وایو، لکه ورڅې وایو چې لمر ویښ شي شپه د نور په غشو، لا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سیمبول کې د تصویر دواړه اړخونه ایډیا وي، مونږ کېدای شي تشبیهي اړیکې ولري او کېدای شي وینې لري. استعاره چې دی لنډه شوې تشبیه دی، چې تشبیه را لنډه شي. سیمبول چې دی د مفاهیمو او تصوراتو یوه مجموعه ده. استعاره چې دی د خپل ځایناست یا د هغې کلمې دپاره چې دا ورته استعاره شوې د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي. خو سیمبول چې دی آزاد تصویر دی، د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي. استعاره د یو خارجي مفهوم ځایناست دی او سیمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري، ورسره یو شان وي. او استعاره پټ شباهت دی، سیمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ. تشبیه یا استعاره یا نو تصویرونه چې دي ډېر روښانه وي، صریح وي، مونږ یې په اسانۍ سره موندلی شو. خو سیمبول چې وي نامحدود، ګونګ او مبهم وي. استعاره یا تشبیه یا نور مجازي عقلا یو یا دوه مدلولونه لري، خو سیمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري. استعاري چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي، خو د تصویر معنا ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري. بل خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده، په شعوري ډول رامنځته کیږي، خو سیمبول د لشعور سره اړیکه لري. مونږ په استعاره کې په شعوري ډول یوه معنا پټوو. مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو، یا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سیمبول کې معنا په غیر شعوري ډول پټه کیږي. او بله دا چې استعاره چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تزی او کده شي مړی شي. خو سیمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوې معنا شیندي او دغه سیم متداوم او روان او جاري حالت لري، مړه کیږي نه. یو بل خبره دا ده چې د تمثیل سره هم سیمبول پر کړي. تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم لپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سیمبولونه ټاکي، او بیا هغه سیمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي، د نظریه وړاندې کوي. لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغه کې سیمر، طوطي، هدهد او اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې سفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي. او دا هر یو داسې تصور کیږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سیمرغ تصور وي، د طوطي به د دیشي سمبول وي، مرغان به د مریدانو سمبول وي، اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي، د پخوا څخه ورته تصویر شوي. مګر سیمبولونه په لشعوري ډول د لشعور یو فوران دی، لکه د مولانا په دیواني کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سیمبولونه جوړ کړي. ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري، مفهوم موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره. او د سیمبول مفهوم او مدلول شوي پټ او ژور وي. مثلا که تاسو د استاد پسرلي یو بلګه ولولئ د تمثیل په باره کې چې د ازادۍ او د اسارت نظریه پکې تشریح کړي، هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پرکاله، ور نږدې شوم چې خبر لري شم له حاله، پنجرې ته یې مخوکه اچوله، له حسرته یې واخه سر له دیواله، ما وي څنګه په ژړا یې راته وایه، د ګل یاد یې جوړوي که خپله ځاله، وي خپله ځاله هر چا ته جنت وي، هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله، لیونه یې شکړي د کور اندېښنې هېرې سر و کار یې کړي له حسن له جماله خو تر هر څه چې خوږه وه ازادي وه د کافر دسې کوونو ځي له باله کور به څه کړي بن به څه کړي ګل به څه کړي چې محروم شي لکه زله استقلاله. په دې شعر کې دا تمثیل دی قفس بلبل پر کالی پنجره مخوکه چول او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوي او کرکټرونو د استقلال د ازادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي. خو په سمبولیک اثر کې دغسې نه وي. په سمبولیک اثر کې اول خو مانا ډېره پټه وي بل دا چې په سمبول کې راټول وي د یو داستان او د کیسې په شکل ممکن نه وي او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیمو تجسم په یو تصویر کې شوی په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري.
ډاکټر صاحب د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي کېدای سي یو مثال د سمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړي او دغه تفاوتونه چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان.
مثلا د استاد پسرلی یو بیت چې سین به ولې بېمې مستیږي نه غوټي تړلې دي په غر پورې. دلته غر سین سمبولونه دي. سمبولونه ځکه دي چې دغه نه بیل بیل مفهومونه اخیستل کېږي. کېدای شي یو سړی د خپلو دروني حالاتو په پام کې نیولو سره مثلا عارف دی او د یو لوی پیر مرید دی، هغه کېدای شي د غر نه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي. یو سړی کېدای شي د غر نه د ټولنې معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي، یا کېدای شي یو صوفي د غر نه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپله د صوفي د عارف معنا واخلي، یا کېدای شي موږ تاسې د غر نه د علم او د عالم د یو لوی نابغه او د عالم معنا واخلو او د سین نه د علم معنا واخلو، یا کېدای شي یو سړی عاشق دی د غر نه د خپل محبوب معنا واخلي او د سین نه د عاشق معنا واخلي. دغسې په دې غره او سین کې دومره ګڼ مفهومونه راځي شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بالفعل کېږي او مدلونونه یې ګڼ دي. په دې لحاظ دلته غر او سین سمبولیک ارزښت لري. هغه هلته چې د بلبل او د قفس مخوکه چول کیسه ده، هلته یو نظریه تشریح کوي. سمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اثارت د نظریې د تشریح په خدمت کې دي. خو دغلته چې دغه دوه ټکي دي د یوه مبهم او نامعلوم تصور په خدمت کې دي چې هغه ادیار لوستونکو سره بیل بیل ده. دغه تفاوت د سمبول او د تمثیل
کور ماتان ډیر زیات مان
ډیر مرنه عمر سي. I'm not sure.